انکې د سیمه ییزو خاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 1900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي.
له همکارې ناجیه ساپی څخه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین دغو ځینو خبرونو ته یوه لنډه کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خنډونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډېره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته یې د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوي وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا 10 میلیارده ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تورتم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغه پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغه پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
وخت ورځې 10:15 شوې. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان مهمو پیښو ته کتنه لرو. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسی په پاړاچنار ښار کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 50 کسان نور ټپیان شوي، او ریپورټونه وایي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت وخیم او نازک دی. د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې د دغه برید مسؤلیت یې منلی دی ویلي چې دغه حمله په سوریه کې د بشار اسد د رژیم او ایران لخوا د مسلمانانو د وژنې په ځواب کې کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي 14 د کرم ایجنسۍ په پاړاچنار سیمه کې په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د جرمني خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د پاړاچنار په بازار کې دا 14 په داسې حال کې وشوه چې د ښځو په ګډون ګڼ خلک د تودو جامو د اخیستو په حال کې وو. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي، دا د شیطانانو کار دی. پوش روح کال خل داسې کورونه نه کوي. حکومت دا پوښتنه کوي چې خپله دا خلکونه چې ګریفتاري کې پوش وي پوښتنې ونه وشي، صحیح ملاقات وسره وشي، دا داسې کورونه کېږي بېځا بېځا. موږ ونته بېګناه خل ټول تشتیږي.
د دې حملې مسؤلیت د لشکر جنګوي په نوم د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې پر فعالیت یې ظاهرا بندیز لګول شوی منلی. د دې ډلې یوه ویان علي بن سفیان پرون له رویټر خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حملې په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم او د ایران لخوا وژل شوي دي. د روانې میاشتې په لومړیو کې رویټر خبري اژانس خبر ورکړی و چې د زینبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریې ته روانه شوې. ویل کېږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د پاړاچنار د سیمې دي. په پړچنار کې د میشتو وګړو زیات شمیر شیعه‌ګان دي. پړچنار د کرمی ایجنسۍ هغه سیمه ده چې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعال دي، او په تیرو څو کلونو کې د سنی او شیعه ترمنځ فرقوي نښتې هم پکې شوي، او د ځانوژونکو حملو او د بمونو او ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې او شاوخوا سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو او د فرقوي تشدد د له منځه وړو په مقصد پوځي عملیات کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. دغو ډلو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه، او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې له ولسمشر بشار الاسد وبخې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې د غونډې ته نوې بلل شوې. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سعودیه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قرار کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلی دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چیلنج سره مخامخ کوي. جان کری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې پورز موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د حاجی شمس الحق په نامه یو ګران اوریدونکي د هلمند له سنگینه لیکلي دي چې د غازو پایپ لاین کار خو ډیر شي کار دی، ډیر افغانان په کار مصروف سي، خو دغه پروژې کار ډیر ګران دی، افغانان ځینی ناهیلی دي. دا څو کله کېږي چې دغه د غازو پایپ لاین دی خو عملی کار نه دی پیل شوی. ګران حاجی صاحب، هیله لرو چې د تاسو دغه هیله ترسره شي. وخت دی ورځې 10 بجې او 1:30 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مخکې دی چې د ګوډې اچار پروګرام واورو، پام وکړئ د لوبو له میدانه 19 پروګرام ته.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خپرو چې تمه ده له څو ورځو تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړ شي څو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. همداراز اوري چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغالی ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی. په دغه ګراوند کې به د افغانستان سیالۍ له دې وروسته د افغانانو په کوربهتوب ترسره کیږي. تر ورځې مخکې راځو ریپورټ ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولۍ د فاته لس ورځې وخت لري. افغان ټیم په دغو لس ورځو کې د قطر په دوحې کې تمرین کوي چې وکولی شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او اتلولۍ خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ، د دې اتلولۍ د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ته ورځي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحې کې ده او له لس ورځنیو تمرینی لوبو وروسته به هند ته ځي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړۍ دور لوبه کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللي څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او له لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. موږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولۍ لپاره ورځو. دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو. ښاغلي کاظمي ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډېره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم له ډېرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوي دي. د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننۍ ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډېر وو، درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوهې ته ولاړل چې یو لړ سخت تمرینونه هلته ترسره کړي. اخو د ورزش په تیره د فوټبال ځینې پخوانی سیریا او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډېر مهم دي، ځکه کله خپلې اتلولۍ دفاع ونه کړه نو بیا به ډېر وروسته پاتې شي. یاسین محمدي یو له همدغو څیرو څخه ده چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکي پلاوي خپل وړتیا وښيي او پرې نږدې چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم د فوټبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل، خو له پخوانی روزونکو پلاوي سره یې د پام وړ لاسته راوړنې ونه کړې. خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته. کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې له موږ سره مخ کیږي کولی شو په اسانۍ ماته ورکړو، خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې له موږ سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبې د هند په کیرالا ښار کې کیږي